په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په کابل کې د استقلال په لیسه کې الیسې ته څیرمه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې مړولې ده. په دې موضوع باندې به تازه حال درکوو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل په استقلال لیسه کې چاودنه شوې ده. د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن او په افغانستان کې د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنۍ او شمېر غړو جنگي مجرمانو ته د سزا غوښتنه وکړه او روسیه او هند نوي موافقه لاسلیک کړې. د خبرونو تفصیل راپور نوای د کابل په استقلال لیسه کې په یو غونډه کې نن ځانوژن کې حمله شوې ده. د کابل د پولیسو ویندوی هاشمت ستانگزی په استقلال لیسه کې چاودنه تایید کړه خو د حمله د دقیق ځای او تلفاتو په اړه معلومات نه لرل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګی په خپل ټویټر باندې کې لیکلي چې په انتحاري حمله کې د استقلال په لیسه کې شوې 15 تنه ژوبل شوې دي. راپورونه وایي چې چاودنه د استقلال لیسې د تیاتر په تیاتر کې په داسې حال کې شوې چې په دغه سالون کې غونډه روانه وه. تر دې مخکې نن په کابل کې په یو بل انتحاري حمله کې د ملي اردو شپږ تنه منصوبین ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو 11 تنه منصوبین ټپیان شوي هم دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش وایي چې په دې حمله کې د څلورو ملکانو په ګډون 12 تنه ټپیان شوي دي. د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن او په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو د قربانیانو د کورنۍ او یو شمېر غړو جنگي مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دغو کسانو نن د پولي چرخي په پولیګون سیمه کې په ډلیزو قبرونو باندې د ګلانو د ګډیو د کېښودلو پر مهال وویل په هیواد کې د بشري حقونو خوندي کېدلو ته په ښه توګه پام نه دی شوی او په همدې خاطر جنگي جنایتکارانو ته لا سزا نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د درې لسیزو د جګړو د قربانیانو د کورنۍ او ځینو غړو له حکومت او غوښتل څو د هغو کسانو د موندلو په برخه کې چې لا هم به درک دي هڅه وکړي. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلان وایي په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی کس ځان پخپل وژلی دی. د دې ولایت د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل د نوید په نامه دا کس درې ورځې مخکې په شولګری ولسوالۍ کې په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری په تور نیول شوی و. د قادری په وینا دغه تورن کس د توقیف خانې په تشناب کې د خپل دسمال په وسیله ځان وژلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د افغان ځواکونو د ملاتړ او همکارۍ په برخه کې نن یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګی د دغه تړون په لاسلیک خوشی وشو ده او د افغانستان له پولیسو سره د دې ټولنې د همکارۍ د دوام غوښتنه وکړه. روسیا او هند نوی موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به روسیا په هند کې د اټومي برېښنا کوټونو له جوړولو سره مرسته کوي او تیل به ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا موافقه په داسې حال کې لاسلیک کړې چې نن په نوی ډیلی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نندرا مودي خبري وکړې. مودي وویل د روسیې د دولتي اټومي شرکت روس اټوم او د هند اټومي قوت د ادارې ترمنځ د موافقه پر اساس په هند کې د لسو نورو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو غوښتنه کیږي. پوتین د نوی ډیلی او مسکو اړیکې کې یو خاص ستراتیژیک شراکت وباله ویل. د یو شمېر اټومي تاسیساتو جوړول او پوځي همکاري د دې سفر د ایجنډا په سر کې ځای لري. پوتین له مودي سره په یو خبري غونډه کې له روسیې سره د هند اړیکو په باب د مودي له څرګندونو وروسته وویل مش په خپل منځ کې د دوار خيزو اړیکو د څرنګوالي په اړه د اوریدو هیله لرله. تاسو هغه ویارمن ستراتیژیک شراکت وباله. زه پر دې هیڅ شی نشم زیاتولی. تر دې مخکې نن د روسیې د دولتي اتومي شرکت رئیس ویل چې نن به د هند اتومي برېښنا کوټونو لپاره لشته لږه د یو لسو نورو ریاکټرونو د جوړولو موافقه لاسلیک شي. روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په کبردینو بالکاریا جمهوریت کې لږتر لږه څلور سخت دریځې وژلې دي. د روسیې امنیتي چارواکو د دغه هېواد رسنیو ته وویل چې سخت دریځې نن سهار وختي د دغه جمهوریت د مرکز نالچک په یوه کور کې د ډزو د تبادلې په ترڅ کې ووژل شول. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر د دغه هېواد د مشرانو جرګې هغه راپور په تند لهجه وغنده چې د تروریزم پر ضد د جګړې د بندیانو د شکنجې په اړه یې خبر کړی دی. د یک چینی چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش مرستیالو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل د شکنجې تاکتیک منصفانه و. چینی دا خبره رد کړه چې بوش له موضوع بې خبره و. ویویل پخوانی ولسمشر په حقیقت کې د پروګرام یو نه جلا کېدونکی جز و او هغه تصویب کړی و. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې ټول روسي ځواکونه وباسي او د هېواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. پورشینکو دغه راز له روسیې وغوښتل چې د دواړو هېوادونو ګډه پوله بنده کړي. چینایي چارواکو د شینجن یوغور د کورواکې سیمې په مرکز و رومچي کې د ښځو پر برقې بندیز ولګوه. د دې سیمې حکومت نن وروسته له دا بندیز اعلان کړ چې د رومچي دایمي کمیټې په دې موضوع تر دې یوه ورځ مخکې پر بندیز غور او پریکړه کړې وه. احتمال لري چې دا اقدام په شینجن کې چې د ایغور مسلمانانو سیمه ده او سږکال پکې پر هان چینایانو څو بریدونه شوي تاوتریخوالی زیات کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. دوستانو نن مازیګر په کابل کې د استقلال د لیسې په تالار کې چاودنه شوې ده. د چاودنې له کابله مرګ ژوبله موخته ده. موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو نه د پیښې په اړه په ژوندۍ بڼه درته حال وړاندې کړو. همدارنګه تر دې مخکې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد هم و. دا د ملي اردو په ځواکونو باندې البته د دوی په موټر باندې یوه انتحاري حمله وه چې ویل کېږي شپږ تنه د ملي اردو افسران پکې وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په دې اړه به یوه مرکه درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته ورسید خو امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي؟ په دې موضوع د امنیتي چارو له کارپو عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. له دوو ورځو راهیسې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د فراه ښار ځینې لارې بندې کړې او وایي چې تر څو د لویې لارې قومندان تبدیل نه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې اړه هم رپورټ لرو. ولسمشر اشرف غنی واشنگټن ته د سفر پر مهال امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي. په دې اړه هم رپورټ وړاندې کوو که وختو ځینې نور مسالم څېړلو مقصد اوسي. دا د ازادۍ راډیو ده. نن مازیګر د کابل استقلال لیسې کې چې ارګ ته څیرمه پرته ده چاودنه شوې ده او ویل کېږي چې دا چاودنه د دې لیسې په تالار کې وه. دا چې تلفات لري دقیقه چاودنه په کوم ځای کې وه او امنیتي چارواکي په اړه څه وایي؟ قاسم سولمل د کابل په سټوډیو کې د سولمل سب خبرونه تستړې مشي. د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه معلومات ترلاسه شوي؟
ان صاحب تاسو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل نن شاوخوا 15 بجې د کابل ښار په مرکز کې د استقلال لیسې کې د همدې لیسې په تالار کې یو ځان وژونکي حمله وسوله. که څه هم تر اوسه پورې چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې یعنی رسمن له ازادي راډیو سره دوی خبرې نه دي کړې. ولې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست پر ټویټر پاڼه باندې کوم معلومات خپره شوی دغه پر اساس باندې تر اوسه پورې ویل شوی دی چې یو بهرنی وکړی په دې پیښه کې وژل شوی دی او نشته شل تنه ټپیان دي. او دغه راز معلومات له مخې حمله کوونکی یو تنکی وانو چې دالته حمله کړې و او د حمله هدف هم پام دی تالار کې و غونډه و چې د غونډه هم د تصادفاً نه ده تورلیستي حمله په ارتباط باندې و غونډه په دې ځکه جوړېدله چې دا حمله وسوله. نو موږ کوشش کوو چې د حمله د جزئیات په اړه نور معلومات هم راوخلو. د غرض یادونې ده چې تر اوسه پر د حمله مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او باید وایم چې د په کابل کې په یو ورځ کې دوامه به انتحاری حمله ده چې کیږي. بلان صاحب
ډیر زیاته مننه کو په روانو خبرونو کې البته د ازادي لړیو په بل نیم ساعت خبري مجله کې یادې هم دي خبري مجله په بهیر کې ک د دې پیښه په اړه نور معلومات راشي موږ بیا هم له قسم سولمل او په کابل کې له نورو خپلو همکارانو سره په تماس کې او ورېدونکو ته تازه حال ورکو دغه چاودنه په استقلال لیسی کې شوې ده او رپورټونه وایي چې د استقلال لیسی د تھیاتر په تالار کې په همدې محل کې تر چاودنې وروسته خاموشي په نوم باندې یو ننداره هم روانه و. تر دې مخکې هم کابل ښار د یوې بلې چاودنې شاهد و. نن سهار د کابل په 15مې امنیتي حوزه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو موټر انتحاري حمله کې د ملي اردو شپږ افسران وژل شول او یو لس تنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې درې تنه ملکي وګړي هم شامل دي. نور حال به له کابل نه د حمید هارون عثمان په رپورټ کې واورو.
په کابل کې یو ځل بیا نن سهار وختي د ملي اردو د ځواکونو افسران وظیفې ته د تللو پر مهال د انتحاري عملی هدف وګرځیدل. د کابل د امنیت قماندانۍ ویان له پیښې وروسته له ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې په دغه انتحاري عمله کې د ملي اردو 15 افسران وژل شوي او 12 ټپیان شول. که څه هم چې د پیښې د تلفاتو په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شوه خو د ملي دفاع وزارت وایي چې د پیښې پر ځای د ملي اردو 15 افسران وژل شوي او یو بل تن روغتون ته د انتقال پر مهال مړ شوی دی. د امنیت قماندانۍ ویان حشمت ستانکزی ویل چې حمله د کابل د 111 فرقې د افسرانو پر موټر وشوه.
نن سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د تنګي ترخیل په سیمه کې د ملي دفاع وزارت د 111 فرقې کاسټر موټر باندې زامګ بیچ شوی چې په ترڅ کې د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي دي او 12 سره نور ټپیان دي. په دغه پیښ کې درې تنه ولسي وګړي چې د سیمې څخه تېرېدو په حال کې وو هم ټپیان شوي دي. د ډېری ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی او ټول روغتون ته استول شوي دي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د ملي اردو او پولیسو په نقلي وسایتو کې سپاره ځواکونه په سړک کې د خودل شوو ماینونو او انتحاري حملو هدف ګرځیدلي او تلفات ورته اوښتي دي. د کابل په ختیځ د ترخیلو په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر موټر د انتحاري حملې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو موټرو کې د دغه ځواکونو ټپیان تر پیښې وروسته روغتون ته ورسول.
نومانم خوشبین ده د ترخیلو کلی اوسیدونکی یم. ادم د مونږه څه کله دا د سوس ولا باز د زخمیان باز زخمیان څخه جوړ لګ لګیدلی دی خو خوای منډه والے د اردو زخمیان او تقریبا څلور کسب هم شهیدان شوی او نور زخمیان او عدالت هم خنو او تخپل مونږه ما په خپل موټر کې دوا کسب زای په زای کړ په فورنار کې مواچول ویم له شف خانی ته.
کاتام چې د ملي دفاع وزارت دغه ځواکونو د انتقال د مسؤلیت په اړه له تدابیرو خبر ورکړي خو تر دې دمه په خارونو کې وظیفو ته د تللو پر مهال د ملي اردو د ځواکونو د انتقالاتو د مسؤلیت څرک نه لګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته ورسید خو امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی. درې اونۍ وروسته چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې رسمن د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت پیلوي، امنیتي وضعیت به پسې لا خراب شي که به افغان ځواکونه وتوانېږي چې د مشکوکو تروریستانو د بریدونو مخه ونیسي. په دې اړه احمد شبر د پوځي چارو لسیړونکي جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څه اغېز وکړي.
دا په دې پورې اړه لري چې اول به د منګه قوتونه دوی څومره تجهیز کوي، وخت یې تجهیز کوي چې هغه د امنیت په لحاظ وکولی شي په داخل کې امنیت ونیسي او بیرون خپل وطن ساتنه وکړي. چې هغه واضح خبره ده چې ښه صلاح او ښه وسایطو ته ضرورت دی، مدرنه ده چې اوس لري. که چیرته هغه ورکول کېږي او هغوی په لاس کې اخلي نو دا دوه لکه اردو خو کم اردو نه ده، کېدای شي چې دوی امنیت ټینګ کړي، امنیت وساتلی. اما که په همدې شکل یې همدا سلا همدا وسایل ورسره وي، هوایي قوت هم ورسره نه وي او جنګ هم په دې حالت کې ویني چې هره ورځ روان ده، حتی په شدت باندې روان ده. واضح خبره ده چې سړی نه شي کولی ووایي چې دلته به وضع نورمال شي. او له بلې خوا خارجي مداخله ده، ویني چې له هغه ځای له پاکستانه قوتونه راځي، هلته تنظیمیږي. دا خو ژمی ده، زیاتره سړو سیمونو تللي دي، تعلیم و تربیه ویني. په پسرلي کې واضح خبره ده چې دوی بېرته راوګرځي
بله جنرال صاحب، تاسو خارجي مداخله ته اشاره وکړه، نو د امنیت د بهتره کېدو لپاره افغان حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي څو امنیت بهتر شي.
دلته په دواړو حالاتو کې باید ضرورت شته. یو دا ده چې په خارجي سیاست بدلون راوستل دا معنی لري چې امریکایانو باندې باید داسې فشار واچول شي چې هغوی په پاکستان فشار راولي، چې دغه مراکز د تروریزم هلته بند شي، هلته له بینه لاړ شي، تر هغې چې هغه په همدغه قوت باندې باقي دي. هر قدر چې دوی په خپل سیاست کې تغییر راولي، خو پاکستان ته خبرې جمهور هلته لاړ، سابقه رئیس جمهور شل دفعې هلته مسافرت وکړ، یعنی د دوستۍ خبرې او د وعدو خبرې خو ټول پاکستان ته ورکړي، اما پاکستان خپل اهداف خپل تعقیبوي او خپل اهدافو پسې روان دي. نو په دې خاطر تر هغې پورې چې بین المللي قوتونه یعنی ملل متحد ټول په پاکستان زور رانه وړي چې له خپلو مداخلو نه صرف نظر وکړه او په افغانانو باندې نور دغه تعمیري جنګ هغه له بینه لاړ نه شي او مراکز یې همده د تروریزم هلته وچ نه شي، نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې موږ وکولی شي په دغه سلا باندې او د دې مداخلې باندې افغانستان کې امنیت راشي.
جنرال صاحب مرخیل، بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او محدود شمیر به راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي، او کومې ژمنې چې تر اوسه پورې له افغان ځواکونو سره د سلا په برخه کې شوې دي د پوځي چارو د ګڼو څېړونکو په وینا ډېرې محدود دي، ستاسو په نظر د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالو ته ځینې پیشنهادونه وکړي څو هغوی دا ومني چې څومره اسلحه دوی ته په کار ده، ځکه چې ولسمشر اشرف غني د جنوري په میاشت کې واشنگتن ته په رسمي سفر ځي او دا مسله به هم څېړل کیږي؟
خبره دا ده چې اصلي خبره په دې کې ده چې رئیس جمهور چې کله دغه ته ځي هغه باید داسې وړاندیز ولري او هغه چې ضرورت چې موږ لرو هغه باید حتمي دی ځان سره ولري، او هلته واشنگتن په دې قانع کړه چې دوی ځکه چې هغوی د دې جګړې تجربه خپله لري، دوی چې په افغانستان کې جګړه کړې ده بمځکه او آسمان قوتونه ټول له دوی سره وو، نو دوی باید په دې سره کې ډېر ټینګار وکړه، هغو ته به دې قناعت ورکړه چې یعنې که چېرته افغانان تجهیز نه شي او د دوی ته نوې سلا وسایل په لاس کې ورنیس کړي د تروریزم دی بیا نسی کولای چې دغه حالت بدل کړي، کیدای شي چې افغانستان په مرکز تروریزم واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، د امنیتي چارو له افغان کارپو او جنرال عتیق الله مرخیل سره مو مرکه واوریده. دا د ازادۍ راډیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
دا یو شمیر ریپورټونه لمخې د افغانستان ولسمشر به د واشنگتن د سفر پر مهال امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني په څو اونیو کې واشنگتن ته ولاړ شي. ځینې پوځي چارواکي په دې نظر دي چې د دې سفر په ترڅ کې په کار ده چې افغان ولسمشر د خپلو ځواکونو د مجهز کېدو لپاره له امریکا مرسته وغواړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوري په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي. دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د کابل او واشنگتن اړیکې د امنیتي همکاریو د تړون له اصل کېدو سره ښه شوي دي، خو بل لور ته د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په افغانستان کې کم شوی دی او په کمېدو دی. تمه ده چې نږدې یو لس سره امریکایي پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي او بیا بل کال دا شمېره نیمه تر راښکته شي او په 2018 کال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پوځي چارو یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې ولسمشر اشرف غني باید له امریکایي چارواکو وغواړي چې له افغان پوځیانو سره مرستې زیاتې کړي څو امنیتي وضعیت په افغانستان کې شسی. جنرال عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور چې کله ځي هغه باید واشنگتن په دې قانع کړه، نو دوی باید په دې سره کې ډېر ټینګار وکړه، هغو ته به دې قناعت ورکړه یعنې که چېرته افغانان تجهیز نه شي او د دوی ته نوې سلا وسایل په لاس کې ورنیس کړي د تروریزم، دوی بیا نسی کولای چې دغه حالت بدل کړي، کیدای شي چې افغانستان په مرکز تروریزم واوړي.
د افغانستان امنیتي وضعیت امریکایي پوځي چارواکي هم اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل روانه اونۍ په کابل کې وویل چې زرتنه نور امریکایي پوځیان به هم په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د ناټو نور خړې هیوادونه د هیواد ته عسکر استوي. چاک هیګل زیاته
کړه
موږ به د القاعده او د هغوی د بقایاو پر ضد د تروریزم ضد محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم یو محدود محارب ماموریت ولرو. موږ دا خبره نه ده هېره کړې چې امریکایان د څه لپاره سباندی ولسی زمخ که افغانستان تراخل مش پردیش منی ولاری و چه القاعده با پری نشدو چه افغانستان خوندی پنهزای جور کری او امریکا زمش متحدان ملاتری او افغانان تهدید کری مش با ده طالبان پرزد هم اقدام بکدو چه پشکاره امریکا و پا افغانستان که اطلافی سواکونو تا گواشده او ده القاعده هم پا مستقیم دول ملاتر
کری
واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر د اجنډا په اړه تر اوسه افغان حکومت له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي خو ولسمشر اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې امنیت ته لومړی توب ورکوي او تر څو چې امنیت نوي ټینګ شوی پرمختګ ګران دی
سموګاګلا آزادې راډیو نو ورېل دوه ورځې راځي د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د فرا خارځینې لارې بندې کړې وای تر څو چې دغه ولسوالۍ د لوی لارې قبندان بدل شوی نه وي دوی به خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي لا بلې خو اړوند چارواکي بیا وایي چې د دې موضوع په اړه څېړنه کوي نور حال زموږ خبريال په ریپورت کې اورو چې له سیمې راستولې
د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فرارود بازار اوسیدونکو له تیر ورځې راهیسې د فرا په ښار کې لاس په اعتراض وهلی او وایي تر څو چې د شارع قمندان خدایداد له خپلې دندې لرې نه شي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي د دغه وګړو په وینا د شارع قمندان دوی سره ډیر بد چلند کوي او هر ورځ دوی وهل ډبول کیږي
اسکار په ټول اکاو باندې خرج کې ویولې درانځي په مشکې خورځو
په لنجران څخه په کېبل کې خلک نه کوي وشتل پرونی ور موراجي شپتاوی اکاسه چمپیون کړی چې هغه د زید اختر هغه په فراوت یاراس په بیمارستان کې پروت دی
لبل خو د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه کسانو اعتراض پر ځای بولی او وایي چې باید دغه کسانو غوښتنه ته پاملرنه وشي د ولایتي شورا د رئیس په خبر د چارې قمندان خدایداد له څمو دی رئیس پر دغه خلکو ډیر ظلمونه کړي
روزانه د دوی شیزی کشنان لویان طول اورز طولو پتکولو تادیدهی تازی اینی شایدانی است دیسانیش دخلو پشه لسونا مطسیدی وینه استی دوی خبال شکایت ولایتی شورا تلاوی سیده
د فرا ولایت سرپرست والی محمد عمر شیرزاد هم دغه سند جدی بولی خو وایي چې په دې اړه چیرون تار تیاشته د والی په خبره دواړه لوري پر بل تورونه واردوي نو لازم ده چې په دې اړه چیرنې وشي تر څو معلومه شي څوک ګرام دي
یو وای دا چې کمانډان د کندک شارا وای چې په دې ساحو کې طالبانو موږ دوه درې نفر پولیس په شهادت رسول دي بنا موږ دې ساحو ته داخل وسلو او اول ته عملیات وکړو او د سپینجرو دا چې دلته طالبان نشته او دا کمانډان موږ ناوړه چلند کی او مرزیریو یوینو ټکیمو میلان مربه پدیاکله چیرنیکو جدی پدټینګ بکوو
د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شارع قمندان خدایداد بیا وایي چې کوم کسانو چې د فرا په شهر کې د پوران لارین کړي ټول طالبان او د دوی خوا خوږدي دغه په خبره دولت واستوال مخالفان د لاس په عذاب شوینه ځکه اوس د سیسه ورته جوړه کړي ده د هرات کندهار لوی لار د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ څخه کابو یو نیم سل کیلومتره تیریږي چې امنیت هم د فرا ولایتي چارواکو پورې اړوند دی خو له څورو راهیسې د دغې لارې امنیت خراب شوی او څلور کسان پر دغه لار وژل شوي او اته نور هم اختطاف شوي دي خلک وایي که دغه لارې امنیت خوندي نه شي د افغانستان د لویدیځ د ټولو اوسیدونکو امنیت به د تګ راتګ په وخت کې له ګواښونو سره مخ وي
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
دوستانو صفی الله ستانکزی چې په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال دی هم د اوس د استقلال لیسې ته چیرې چې د مازیګر مهال چاودنه شوې رسیدلې ده مخکې مو رپورټ درلود چې دغه چاودنه د استقلال لیسې په تالار کې شوې ده او مرګ ژوبلې هم اړولې ده ستانکزی صاحب ستړی مشه خبرونې ته تازه معلومات در سره شې دي د چاودنې په اړه دقیق ځای کوم دی او د تلفاتو په اړه چارواکي څه وایي
بلې لکه څنګه چې تاسو ویل همدا اوس زه د استقلال لیسې د تالار وردي دروازې ته تقریبا 50 متره نږدې دغلته ولاړ یو مکتوب خبر اعلان او لار نوره بنده شوې ده امنیتی ځواکونه ولاړ دي. دننه په تالار کې ویل کېږي چې دغه انتحاري حمله شوې ده، او انتحاري حمله د عیني شاهدانو په خبره او د یو خبریال په وینا دغه انتحاري حمله د کمرو او کمرمینانو تر څنګ شوې ده، او ویل کېږي چې په دې انتحاري حمله کې به ډېر کسانو ته مرګ ژوبله ویشتې وي. امنیتي چارواکو هم دا خبره تایید کړې ده، د کابل امنیه قومندان هم دا خبر تایید کړی، او همداراز د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو نفر په دې پېښه کې وژل شوی او شاوخوا شل کسان نور هم ژوبل دي. خو دلته داسې ګنګوسي دي چې ویل کېږي په دې تالار کې یوه نمایشنامه روانه وه چې څنګه وکولی شو د انتحاري حملې نه وروسته یا له چاودنو وروسته څنګه د نورو زیانونو مخنیوی وکړي. باندې کوم نمایش روان و چې په همدې نمایش سره په همدغه وخت کې دا چاودنه شوې ده، او ډېر خلک په خپله دننه تالار کې هم موجود وو. نو داسې ویل کېږي چې کېدای شي احتمالا د دغې پېښې تلفات نور هم زیات واوسي. فعلا سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، ټول امنیتي ځواکونه دغه هلته موجود دي او خبریالانو ته دننه اجازه نه ورکوي. او بل دا چې له خپره تالار نه هیڅ په احوال دننه د باندې نه راځي، او هیڅ داسې کوم امبولانس یا نور دخګان تر اوسه هیڅ څوک نه دي انتقال شوي.
دا راته وایي چې په تالار کې د لیسې تالار چې کله یادوو د سړي مخې ته زده کوونکي او شاګردان درېږي، نو نن خو رسمي ورځم وه، دغه مهال که څه هم مازیګر زده کوونکي هم په دې تالار کې په دې غونډه کې وو که نه؟ دا تالار د دې غونډې لپاره دغه شوی و، کاري ده، نور خلک او مېلمانه پکې راټول شوي وو.
بله، طبعاً په دغه تالار کې خو تل د مدني ټولنو له خوانه او د ځینو نورو فرهنګیانو له خوانه وخت نا وخت داسې نمایشونه او ځینې کنفرانسونه او داسې جوړېږي. نن هم دغه ته ویل کېږي چې د ډېر شمېر نجونې البته دغې تالار ته راغلې وي، او ویل کېږي چې دغلته دا نمایش جوړ شوی و. نو طبعاً کېدای شي چې دلته د مکتب نجونې او زده کوونکي هم اوسي، او نور زده کوونکي چې له بهره به راغلي په دې نمایش کې به اشتراک کړي او د دې نمایش نندارې ته به ناست وو.
سرنګزه صاحب، تاسو چې د استقلال لیسې ته تللی، څومره چې ما ته معلومات شته دی، د استقلال لیسې ته تللې لارې په ډېرو امنیتي تدابیرو کې او له څو تالاشیو نه باید سړی تیر شي، آیا اوس هم د همداسې تالاشیو نه دا ځانمرګ یا برید کوونکی تیر شوی؟
تر اوسه خو تحقیقات نه دي روښانه شوي چې دا څنګه تیر شوی دی، او دننه او چارواکو هم تر اوسه هیڅ خبره نه ده کړې.
یعنی تلاشۍ خوشته دی د استقلال د لیسې شاوخوا؟
بله، طبعا دلته امنیتي ځواکونه ولاړ وي، او کېدای شي چې دننه ورتلونکو کسان ټول تلاشي شي. خو د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې دقیق جزئیات نشته چې دا څنګه انتحاري شخص دننه ورغلی دی.
ډېر زیاته مننه کوو صفی الله ستانکزی، او چې د استقلال د لیسې په تالار کې چې یو غونډه پکې روانه وه، بلکې یوه ننداره پکې وړاندې کېدله، د چاودنې حال یې راکوو. د دغه چاودنې په اړه چارواکو دمګړۍ د یو کس وژل کېدل او د شلو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي، خو داسې ګمان کېږي چې ښایي په تالار کې دننه تلفات تر دې زیات وي. زموږ پر روانو خبرونو کې په دې اړه تفصیل درته وړاندې کوو چې څومره نوي معلومات راځي درته خبرو. زموږ ویب پاڼه هم تعقیبولی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، دا د آزادې رادیو ده. د هند او روسیې چارواکو نن یو شمېر تړون لاسلیک کړل چې لمخې روسیه په هند کې د اټومي انرژي بټۍ جوړوي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ په نوي ډیلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د اټومي بټیو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم وویل چې د روس اټوم په نوم د روسیې اټومي شرکت او د هند ان پی سی آی ایل شرکت موافقه وکړه چې په هند کې د اټومي انرژي لس مرکزونه جوړ شي. د روس اټوم د شرکت مشر سرګی کرینکو د پنځشنبه په سهار ویلی وو چې د هند کودانکو په سیمه کې هم د اټومي انرژي د دوو مرکزونو د جوړېدو پر سر موافقه شوې ده. په همدې سیمه کې مخکې هم روس اټوم شرکت دوه ریاکتور جوړ کړي وو. د اټومي انرژي لس نور مرکزونه به د هند په نورو سیمو کې او په نویو ځایونو کې ودان شي. بل لور ته د روسیې د تیلو مرکزی شرکت روس نفت د هند د ایثار شرکت سره د تیلو په برخه کې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به په راتلونکو لسو کلونو کې روسیه شاوخوا لس میلیونه ټنه تیل هند ته صادر کړي. دغه صادرات به په 2015 کال کې پیل شي، او د تړون له مخې که چیرته دواړو لورې غوښتل تړون به تمدید شي. د روسیې د غاسپروم شرکت استازو بیا د مایع غاس په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې څو هند ته صادر کړي. د روسیې د انرژي پر کمپنیو د روس نفت په ګډون امریکا او اروپا په اوکراین کې د مداخلو لپاره بندیزونه لګولې دي. اوس روسیې هڅه پیل کړې دي چې له آسیایي هیوادو سره تړونونه لاسلیک کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده. زدرنه